Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوفیلد وی هیواد یې په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلی هوفیلد پرون د مونشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا په مهال وویل ناروی نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروی د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی استو ته بللی و چې پر بیلابیلو موضوعاتو له نړیوالې ټولنې سره وغږیږي. هندي رسنۍ وایي د هندوستان د روغتیایي مرستو او کالیو 2.5 ټنه مرسته کابل ته ورسېده. دا د دغه هیواد د بشري مرستو 5مه برخه ده چې جګړه ځپلې افغانستان ته لیږي. د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ټویټر کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو مننه کړې ده. د افغانستان بانک وایي نن یک شنبه به 10 بلیون ډالر لیلام کړي. دغه بانک وایي صابر مومن په دې باب ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک نن یک شنبه 10 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. دغه لیلام کې په شرایطو برابر خصوصي بانکونه او صرافي شرکتونه کولای شي چې برخه واخلي.
د افغانستان بانک ویلي د داوا طلبۍ ګټونکي اردی چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه کړي. پرون شنبه په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د لارو سړکونو د پاکولو چارې روانې وې. وړمشپه په آیرلند، بریتانیا، بلجیم، هالند او جرمني کې د سخت طوفان او شدیدو بادونو پر مهال د ونو چپکېدو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 200 کسانو ته ورسېد. یوازې په بریتانیا کې 400,000 کسان او په چک جمهوریت کې 6,000 کورنۍ د برېښنا له پرچاوۍ سره مخامخ شوي دي. په ځینو هیوادونو کې د بادونو د سرعت اندازه په یو ساعت کې 1.5 کیلومتر ته ورسېده چې په تیرو 2 کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. په اطلس سمندر کې په هغه بیړۍ کې د لګېدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 400,000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیش وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متر لري انتقال شوی ده. د فیال ټاپو د بندر کپتان جاو مندوز کابیکاس ویلي د اور وژلو لپاره له اوبو استفاده ممکن زهري مواد سمندر ته خپاره کړي. د دې په وینا زیاتره موټرونه برېښنایی دي چې بیټرۍ وي. د اور وژلو هڅې سخته کړې دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او شپېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 9.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.0، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.9.
نن یک شنبه ده د 1400 کال د هوتیا کب لمړی نیټه. زه عصمت څاروان يم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې را سره واوري. د امریکا یو څارونکو ډله اټکل کوي چې 6 کال به د افغانانو سړي سر عواید نیمای ته راکم شي. د امریکا روغتیا وزارت وایي د کورونا پیشي ورځ په ورځ زیاتیږي. د موضوع خلک اندیشمن کړي.
د نورو اندیښنو ترڅنګ د کورونا په برخه کې طالبانو د کورونا اندیښنه سره بيخي هېره کړې ده.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه وغندله.
د سپتمبر 11مه پیښه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه اړیکه نه لري.
د طالب ساتونکو له لوري پر ملکي وګړو د ډزو له کبله پر لپسی پیښې کیږي.
کابل امنیه کمانډانای په دې تړاو یو تن امنیتي سرتیری نیولی چې تر تحقیقاتو لاندې دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
و بجې او 15 دقیقې شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ډله اټکل کوي چې په روان 2022 میلادي کال کې باید افغانانو د سړي سر کالنۍ عاید شاوخوا نیمایي ته راکم شي. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې سړي سر کالنۍ عاید 650 ډالر و، خو په روان 2022 کال کې به 350 ته راکم شي. په وروستیو کې ګڼو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د افغانستان د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکو اداره یا سیګار وایي په افغانستان کې به د خلکو عواید څه کم نیمایي ته راکم شي. سیګار پرون په یوه ټویټ کې ویلي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو کس کلنی عاید 650 ډالر وو چې په 2020 میلادي کال کې 1500 ډالر ته راکم شو. د سیګار د ارقامو له مخې اوس اټکل دادی چې په 2022 میلادي کال کې به دغه عواید 350 ته راکم شي. په 2021 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه اټکلونه سوي وو چې هغه وخت د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی فی او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم اف ویلي وو د افغانستان ناخالص داخلي تولیدات به له 40% راکم شي. سیګار په هغه یو 50 مخیزه راپور کې چې د 2021 میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیشمه کانګرس ته لیږلې ویلي وو د افغانستان د ناخالص داخلي تولیداتو ارزښت په 2020 میلادي کال کې 40 میلیارډ ډالر ته رسیدل، خو وروسته لږی چې طالبانو د 2021 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ دغه اندازه 14 میلیارډ ډالر ته راکم شو. سیګار ویلي د آسیا پرختای بانک تر ټولو بد سناریو دا غنلې چې ممکن په افغانستان کې په لنډه موده کې د وزګارتیا اندازه 40% زیاته او په څنګ کې د کورونی لګښتونو 40% راکم شي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو ورسته د ډالر په وړاندې د افغانوی ارزش هم ډیر سوی او زیات خلک وایي چې د خپل کورونی غړو د نسونو مړولو ته حیران دي. د طالبانو وایندویانو مخکې ویلي و چې دوی هڅه کوي له گاونډیو او نورو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او د اقتصادي ستونزو په حل کې برخه واخلي. د امریکا د نیویا ټایمز ورسپانې له یو راپور سره سم په تیرو څه باندې شپږ میاشتو کې د اقتصادي زوال له ډاره څه باندې 1 میلیون کسان له افغانستانه نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د یو شمیر دولتي پوهنتونونو استادانو په امریکا کې د افغانستان د شتمنیو په اړه د متحدو ایالاتونو د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت وکړ. دوی وایي د امریکا د دې پریکړې معنا دا ده چې د افغانستان خلکو ته د هغه جرم سزا ورکول کیږي چې کړی نه ده.
د دولتي پوهنتونونو د استادانو د ټولنې مشر نجیب الله امرخیل په دې خبرې ناسته کې لنړیوالو وغوښتل چې د افغانانو د حق غوښتلو لپاره دوی ورسره همغږي سي.
مونږ د افغانستان د پوهنتونونو استادان په نړیوالو غږ کوو چې آیا د نړۍ او متحده ایالاتو آزادو خلکو زموږ سره همغږي سي تر څو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو، کنه یوه ورځ به دا حال ستاسو هم وي.
دغه پریکړه لیک په یوه برخه کې راغلی چې د نړۍ د تر ټولو بېوزله هیواد نه د نړۍ د شتمن هیواد باج اخیستل د نکړي جرم له امله د سزا ورکولو په معنا دي. د پوهنتون یو استاد نصیر احمد محبت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 2001 کال د سپتمبر 11 پیښه او د 11 پیښه قربانیانو ته د اسعاري زیر مو ورکړه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه او غیر مستقیمه اړیکه نه لري.
لدې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر په پیښه کې هر ډول لاسلرل رد کړی دي او د ویلامي په خبرولو یې له امریکا نه غوښتي چې د افغانستان پیسې د قید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي. په دې اعلامیه کې خبرداري هم ورکړل شوی و چې که متحده ایالات خپل دریځ بدل نه کړي طالبان به د دغه هیواد پر وړاندې په خپل کړنلاره بیا غور وکړي. لدې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي د افغانستان د شتمنیو په اړه د بایډن پریکړه به د محکمې تر حکم وروسته پلي سي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي د تیرې اونۍ د سې شنبې په نوښت خبريالانو ته وویل چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي د دې کنګلسو یو شتمنیو یو برخه د افغانستان د خلکو په ګټه وکاروي او پاتې نورې د محکمې تر حکم وروسته به په متحده ایالاتو کې پاتې سي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تیر میاشتې په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو افغانانو سره د نغدو پیسو مرسته کړې ده. د ادارې ویلي دوی په 2022 کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل شوي بس پنې یوازې 15% ترلاسه کړې دي. بیلابیلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر زیات شوی دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی تیر میاشت له څه باندې 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړې چې په دغه شمیر کې څه کم 15000 ماشومان شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په 8500 کورنیو ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي. یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلې. دوی له خوارځواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي له غوښتل شویو پیسو تر اوسه یوازې 15% یې ترلاسه شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي وو چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکاره شوي چې له کبله یې د ماشومانو په ګډون د کورنیو غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدیدې خوارځواکۍ دغه ماشومانو شمیر 3,200,000 ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بېوزلۍ او خوارځواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیایي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللې دي. دغه وزارت ویلي وو د افغانستان روغتیایي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امیر روغتیا وزارت وای په کورونا وبا د اخته کیدونکو شمیر ورځ تر بلې ډیری شي او یوازې تیرونه له دې وایرس څخه 95 تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د امیر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې هر ورځ له 100,000 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا پر ضد واکسین کیږي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وای په افغانستان کې په کورونا وبا د اخته کیدونکو ګراف د روان میلادي کال لپاره مخ په پورته روان دی. د دې وزارت د رسمي شمیرو لمخې یوازې 13 کې په کووېډ 19 ناروغۍ 3,003 تنخته شوي او له دې شمیرې 95 تنه مړه شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر
بصورت کل اشرای جنوري تا
د جنوري لپاره تر اوسه 2,098 کورونا وبا مثبت پیښه ثبت شوی او د مړینې 136 پیښه هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا دخته شوی او ګراف پورته شوی دی.
د طالبانو د روغتیا وزارت د هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د 8 ځانګړو شویو مرکزونو څخه 21 کارونه د وسایلو د کمی له امله ځنډول شوی دي. کابل میشت عابد سیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوي د درملنې لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بی پامی د اندېښنې وړ بولی.
د نورو اندېښنو ترڅنګ صحي اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا وبا د پراخ پراوي په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10,000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تېر یو کال کې نږدې 8 میلیونه افغانانو د کورونا واکسین کړي چې له دې شمیرې نږدې 4 میلیونه یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خود روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شوی یو شمیر د فبروري تر 14 مینیټې 15,321,000 تنه خي.
د کابل امنیه قومندانۍ وایي په دې ښار کې د یو ډاکټر د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د جمعې په ورځ د فضل احمد په نوم ډاکټر په دهمزنګ کې وروسته له هغې د طالبانو لخوا په ډزو ووژل شو چې د تلاشۍ لپاره یې خپل موټر ونه دراوه. له دې جلا د کندهار په 400 سیمه کې پر یوه ریکشا د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل شوه او دوی نورې ټپیانې شوې.
د طالبانو چارواکي وایي په کابل کې د فضل احمد په نوم د یو ډاکټر د وژل کېدو په تړاو د طالبانو یو سرتیری نیول سوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زادران تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې پیښه خپل خواخوږي څرګندوي.
کابل امنیه قومندانۍ په دې تړاو یو تن امنیتي سرتیری نیولی چې تر تحقیقاتو لاندې دی. په همدې تړاو د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قومندانۍ یو ګډ پلاوی د مولوی زین الله عابر په مشرۍ د شهید له کورنۍ سره د غمرزۍ او د رهبری لخوا چمتو شوی نقدي مرستې په موخه د دوی کور ته ولاړل.
راپورونه وایي طالبانو تیره جمعه وروسته له هغې د دغه ډاکټر پر موټر ډزې وکړې چې هغه یوه چک پوینټ ته خپل موټر د تلاشۍ لپاره ونه دراوه. په دې لړ کې په تازه مورد کې پرون د کندهار په 400 سیمه کې پر یوه ریکشا د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل سوه او دوی نورې ټپیانې سوې. یوی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ډزې هغه طالب کړي چې پر ګزمه ولاړ وو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان آصف حکیمی پیشه تایید کړي او ویلي دي چې په دې اړه به تر څېړنو وروسته له رسنیو سره جزئیات شریکوي. تیرې میاشت به د کابل په لویدیځ کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ کورنۍ ادعا وکړه چې دغه نجلۍ د طالبانو په ډزو ووژل سوه. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق په لومړیو کې ویلي وو چې د زینب د کورنۍ دغه ادعا واقعیت نه لري. خو د طالبانو بل ویان محمد نعیم بیا څو ورځې وروسته وویل چې زینب سهوان وژل سوی او قاتل نیول سوی چې سزا به ورکړل سي.
د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش په یو راپور کې چې په وروستیو ورځو کې خپور کړ ویلي چې له افغانستان څخه امریکا ته دراوستل شویو افغانانو په اړه معلومات شي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 50 تنو په تړاو بل قوه امنیتي اندېښنې شته. په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې له افغانستانه د افغانانو د راایستلو په مهال د هغوی امنیتي سابقه نه وه ارزول شوې او حتی د دوی په اړه موجود معلومات هم نه وو کتل شوي. خو وروسته د امریکا لوی استخباراتي مرکز یا NGIC د دې ستونزې د حل کولو لپاره د ټولو کسانو په اړه ارزونه پیل کړه. د دغه مرکز پر اساس د 2021 کال د نومبر له 2 راپدې خو امریکا ته پر رسول شویو افغانانو کې 50 تنه داسې کسان وپیژندل شول چې د موجودو معلوماتو له مخې خطرناک ګڼل کیږي او د امریکا متحدو ایالاتونو ته بل قوه امنیتي خطر پېښولی شي. د دغو کسانو د ګوتو له نشو څرګنده شو چې د سړک د غاړې د چاودیدونکو موادو په ایښودو کې لاس درلود او یا د تروریزم شک پرې کیږي. امریکا د تیر کال د اگست په 15مه له افغانستانه لسګونه زره کسان چې باور کېده د طالبانو له لوري به یې ژوند ته خطر وي یا یې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی و له افغانستانه وویستل. لا هم زرګونه افغانان په متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو کې په موقتي کمپونو کې میشتي چې امریکا ته لاړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د اوکراین ولسمشر وایي ک نړۍ غوړي له دغه هیواد سره مرسته وکړي نو وسلی دی ورولېږي. د اوکراین پولی ته چیرمه د روسي ځواکونو تمرکز د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې لخوا له ورپیش ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکی پرون شنبه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د ویل کنړی غوړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. غربي هیوادونه وایي چې روسیې خپل لشته لږه 150,000 پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړي او پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي، هغه څه چې مسکو ردوي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون شنبه لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې پوځ پر اوکراین برید ته ځان چمتو کړی دی.
د روسیې چلند زموږ ائتلاف نور هم پیاوړی کړ. د روسیې ولسمشر ښاغلی پوتین ویلي چې نه غواړي په خپل غربي لوري کې یو پیاوړی ناتو وویني، خو لکه مخکې چې مې هم ویلي وو دا دقیقا هغه څه دي چې د ده له کبله به ترسره کیږي.
د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د مونشن امنیتي کانفرنس ته پرون ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به دوی د ناتو شرقي لوری لا پیاوړی کړي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د حملې هوډ لري. د روټرز خبری اژانس په وینا د جرمني هوایی شرکت لوفتانزا پرون اعلان وکړ چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل له کبله له سبا دوشنبه د اوکراین پر فضا خپلې الوتنې چې د کیف او اودیسا ښار ترمنځ کېدی ځنډوي. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله چې له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو پر خلاف په جګړه کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي.
د ناتو سرمشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې پوځ پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له ARD رسنۍ سره په مرکه کې وویل ټولې نښې ښیي چې روسیا پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د همداراز ویل همغسې چې روسیا وایي حسینه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی.
بلې خوا د اوکراین د کورنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې ډزې شوې دي.
د خبرونې دې برخې ته مو زه اجملاً ته هرکلی کوم. ورسکان کې لسګونو باغ لرونکو په فارمونو کې په دې هیله نیلګیر وزري و چې د نیلګیو د کینولو په فصل کې به یې پر خلکو پلوري، خو اوس چې د ونو بوټو د کینولو فصل را رسیدلی دا ارزګانی دهقانانو نیالګي بازار نه لري. ولی نور په دې رپورټ کې
داود شکلن عبدالمنان دی چی د خپل نیالګي د کوری څخه یو پیرودونکي ته د نیالګي په ختلو بوخت دی. د چ پخپل نیالخانه کې تر 500 ډوله بیلابیل نیالګي لري. نن یې په ټوله ورځ د دو نیالګیو مشتری پیدا کړی دی.
تقریبا یو جریب نیالخانه مکرلې ده او موږ دې ته خوشاله وو چې لارې به رایلاسي کمربندونه به دغسې لارې به ایلاسي. دا زموږ نالانو بیخي ژر خرڅي، مګر د خلکو اقتصاد کمزوری دی، لس روپۍ یو نه لري چې نال راسره. خو خلکو روپۍ درلودلې، خرڅېدل ښه، د ورځې به دوه درې سوه ناله خرڅ، اوس یوه دانه هم نه خرڅ. اوس د بادامو دا په 25 افغانۍ ورکوو، پخوا به هم په 50 افغانۍ ورکوو.
د عبدالمنان په گاوند کې نورالی هم لاس تر زنه خپل د نیالګیو کورې ته ناست دی. دی وایي د نیالګیو دغه کرایه د کرنې ریاست د انجینرانو د سپارښتنو سره سمه جوړه کړې او د کرنې ریاست سره رسمي ثبت هم ده.
خو خو چې وه پخوا نلخانه مو ناله مو ډېر خرڅېدلې، ځکه زریات مو ورڅخه رانیوله، په زراو زراو بهې مو ورڅخه رانیوله، بیا بیا هغه نورو ته ورکوله. خو اوس چې دی هغه زریاتو دا شی نشته، نو اوس خلک چې دی هغه د خلکو اقتصاد کم دی، په ډېر ارزانه قیمت مو ورڅخه رانیسې ډېر چې نیم پکښې وي، نو خلکو اقتصاد کم دی، نالان بس یو دوه درې رانیولې.
په ورته وخت کې په ارزګان ولایت کې کروندګر وایي سږکال د اقتصادي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې په خپلو شخصي لګښتونو د باغونو جوړېدلو لپاره نیالګي واخلي. په ارزګان ولایت کې یو تن کروندګر ضیاءالدین د کرنې ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو سره دې په دې برخه کې د نورو کلونو په څیر هم مرسته وکړي، ځکه د ده په خبره چې سږکال د تیرو کلونو په پرتله د هر یو چا اقتصاد ځپل سوی دی.
غونه لرو مځکې لرو او هغه دغه ستوري، ځکه چې موږ اوس اقتصادي وضعیت ډېرې ضعیفې سوې دي، اقتصادي ستونزې مشکلات ډېر دي، موږ نه شو کولای چې نالان واخلو او خپلو په مځکو کې کښېنوو. نو موږ د کرنې ریاست څخه دا هیله ده چې موږ ته دغسې موږ سره کومک وکړي، دا به موږ د دې سره موږ ته به هم یو کاري شي او دې ته به هم یو کاري شي.
د نیالګیو د روزونکو او کروندګرو دغه ستونزې مو د ارزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست تر چارواکو ورسولې. د ارزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د اماړیکو مشر قدرت الله امیدي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر موسساتو سره غږېدلی او هڅه کوي چې تر څو د کرنې ریاست هم د دغه نیالګیو روزونکو څخه نیالګي واخلي.
نو شخصي کوریجا چې دی هغه څور لزر د بادامو او شکرپاری نه اعلان لرو، د غری پورت د ځان سره لرو چې د عموم مربوطه موسسات ته د دې موضوع شریک کړي د څو دی په جریان د خریداري کې د دغه اعلانو څخه استفاده وکړي. نو پر روان پسرلی موسم کې پلان لرو چې 1,000 مسمر او غیر مسمر د نالانو کلمی کښېږدو، تر څو په راتلونکي کلو کې د کرنې ریاست کارمندان وتوانېږي چې د خلکو ضرورت راپکې.
په ارزګان ولایت کې پر داسې مهال د نیالګیو د کورو خاوندان د خپلو نیالګیو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي چې د څه مودې په تېرېدو سره به د نیالګیو د ایښودلو موسم هم ختم سي او پر کوره لرونکو کسانو به د هغوی روزل سوي نیالګي چې په لکونو افغاني مصرف یې هم پر کړي دي همداسې تاوان پاته دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزل ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ګڼو هندي ورځپاڼو د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو په لیدنه مطالب خپاره کړي دي. دا هند ټلګراف خبرونې لیکلي یو شمېر افغان هندوانو او سکانو له مودي سره د شنبې په ورځ وکتل او له هغه څخه یې په سخت وخت کې د ملاتړ له کبله مننه وکړه. په هندي رسنیو کې د دې لیدنې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له هغې افغاني لونګۍ او چپنې سره ښکاري چې افغان سکانو او هندوانو په ډالۍ کې ورکړي. د مودی دفتر په یو بیان کې ویلي هغه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو او هند ته د هغوی د انتقال په برخه کې په مرسته خبرې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره یو شمېر افغان هندوان او سکان هندوستان ته انتقال شوي دي. د انډیا اکسپرس ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې نریندرا مودی افغان هندوانو او سکانو ته هرکلی ووایه او ورته وویل چې هغوی په هند کې مېلمانه نه بلکې دا یې کور دی. دا هند صدر اعظم همدارنګه افغان هندوانو او سکانو ته د دوی د ستونزو هواري کې د مرستې او ملاتړ ډاډ ورکړي. فارین پالیسی خبرونه و شننه خبره کړي چې سرلیک دی د افغانستان د کنګل شوی پانګې ښه کارونه. په لیکنه کې د افغانانو او یو شمېر نړیوالو شنونکو لخلې ټینګار شوی چې د افغانستان زیرمې د افغانستان د خلکو پانګه ده، نه د امریکا د متحده ایالاتونو او یا طالبانو. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي که چیرې هدف دا وي چې د افغانستان پانګه د طالبانو پر ځای افغانانو ته انتقال شي، نو د خپرونې په باور د دې پر ځای چې دا پیسې د بشري مرستو سیستم ته داخل شي، افغانانو ته د رسولو لپاره یې نورې بهترې لارې هم شته چې باید غور پرې وشي. خپرونې افغانانو ته د دې پانګې د رسولو لپاره څو انتخابونه هم وړاندیز کړي. له دې وړاندیزونو څخه یو دا دی چې واشنګټن دې پر دې کار وکړي څو په افغانستان کې د نړیوال بانک او پیسو د نړیوال صندوق پر تادیاتو بندیزونه لرې شي. د لیکوال په وینا د نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق په تیر کې هم په افغانستان کې د ښوونکو، ډاکټرانو او حفظ الصحې د کارکوونکو تنخواګانې ورکولې، خو له هغې وروسته چې واشنګټن په تیر کال اګست کې افغانستان ته د هغه پیسو په استولو بندیز ولګوه چې طالبان پکې ښکېلېدلی شي، د نړیوال بانک لخوا د دې تنخواګانو ورکول هم بند شوي. فارین پالیسی د دې پیسو د لګښت لپاره یو بل وړاندیز کې وایي د دې پر ځای چې د افغانانو له دې مالي زیرمې څخه امریکایانو ته هغه حقوقي پور ورکړل شي چې پر طالبانو دی، دا پیسې او د امریکا نورې مرستې